دی رادیو آزادی را احمد تکل میزبانی میکند. احمد خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د آزادی رادیو د یو ساعته خبرونه ته چې تر ډیره د آزادی رادیو مجلې 19 پروگرام پکې خبريږي ښه راغلاست. په دې خبرونه کې به قدرمنو اوریدونکو په غزنی ولایت کې د امریکا د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر د نیول کېدو په اړه په غبرګونونو به هم خبر شئ. کله هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ولسمشر اشرف غنی او یو شمیر نورو سیاستوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول کېدل غندلې دي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستی راپور دقیق نه بولي او د امریکا ولسمشر وایي چې د منځني ختیځ د سولې طرحه چې ډېره موده ځنډېدلې ده نن اعلانوي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر اشرف غنی په ګډون یو شمیر افغان سیاستوالو د پاکستان د امنیتي ادارو لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نیول غندلی او د هغه د سم د سي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې ده. پاکستاني پولیسو پښتین پرون سهار وختي په پېښور کې د دولت پر ضد د څرګندونو په تورونو ونیو. ولسمشر غنی په ټویټر د منظور پښتین او هغه د هغه د همکارانو پر نیولو خوشحالي ښودلې او د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح او د ملي امنیت پخواني سلاکار حنیف اتمر هم په خپلو پیغامونو کې د پښتین د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د ملي دفاع وزارت په بلخ ولایت کې په هوایي حملو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما وروستۍ موندنې نه تاییدوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه په ورځ پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د بلخ ولایت په بوکا کلي کې د حکومت پلو ځواکونو په هوایي حملو کې څلور ماشومان او دوه ښځې وژل شوي. یوناما پر دې ملکي تلفاتو ژور اندېښنه ښودلې، خو د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر مخام ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه د حقیقت موندونکو پلاوی څېړنې لاندې بشپړې شوې.
در صورتی که حقیقت یاب پیدا بکنه که واقعا در این رویداد به افراد ملکی آسیب رسیده و یا او هم از جانب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، وزارت دفاع ملی این قضیه را به گونه جدی و قانونی پیگیری خواهد کرد.
د بلخ ولسوالۍ د بوککلی یو شمیر اوسیدونکو ویلي دي چې دا ملکی تلفات د شنبه په شپه په هوایی برید کې شوې دي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې سکل په افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د 230 میلیون ډالرو د ترلاسه کولو هڅه کوي چې د 2019 کال په مقایسه زیاتوالی ښیي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لانزر کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړو او وچکالیو سره هممهاله بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو په وینا سکل څه کم 9 میلیونه افغانان لومړنیو خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر 6.5 میلیون وو او ملګرو ملتونو له حکومتونو او بسپنه ورکوونکو څخه 600 میلیون ډالر غوښتي وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د دوشنبه په ورځ هم د حکومت ضد اعتراضونو دوام درلود. اعتراض کوونکي د بیکاری پر زیاتوالي، نیمګړو عامه خدماتو او پر پراخو اداري درغلیو اعتراض لري او په عراق کې د نوي حکومت او نوي پارلمان د جوړېدو غوښتنه کوي. دا اعتراضونه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې پیل شول او په دې ترڅ کې د اعتراض کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي چې اکثر اعتراض کوونکي دي. په عراق کې د شپږو هیوادونو سفیرانو پرون په یو شریک بیان کې د اعتراض کوونکو پر وړاندې د عراقي چارواکو لخوا د زیات ځواک کارول وغندل. دوی د عراق له حکومت څخه وغوښتل چې په بغداد او د دې هیواد په جنوب کې آزادو اعتراضونو ته اجازه ورکړي. که څه هم د دې اعتراضونو له کبله د عراق صدراعظم عادل عبدالمهدي له خپلې دندې استعفا کړې، خو نوموړی لا هم د سرپرست صدراعظم په توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي. وروستی خبر دا چې متحدو ایالاتو د سوریې د شمال لویدیځ پر حالاتو اندېښنه ښودلې او په دې سیمه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. د راپورونو له مخې د روسیې او ایران نیابتي وسلوالو او حکومتي ځواکونو په ادلب او حلب ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د جنوري په 28مه په یو بیان کې وویل دا عملیات به بشري کړکیچ رامنځته کړي او په ادلب ولایت کې به چې د وسلوالو یاغیانو وروستی سنګر دی پر سلګونه زره ملکي وګړو ناوړه اخیز وکړي. پومپیو ویلي چې دا ځواکونه بې اندازې هوایي حملې او ځمکني پوځي عملیات کوي چې په نتیجه کې زرګونه ملکي وګړي له دې سیمې څخه تېښتې ته اړوتې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شو، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبری برخې ته. د امریکا د پاوځ چارواکو تایید کړی ده چې په غزنی ولایت کې د نړیوالو ځواکونو یوه پوځي الوتکه راغورځېدلې ده، خو د نړیوالو ځواکونو یو ویان تیره شپه ناوخته وویل چې تر اوسه پورې د پیښې جزئیات معلوم نه دي او دوی د څېړنو لپاره سیمې ته او دوی د په دې اړه څېړنې پیل کړې دي. ویان همداراز ویلي دي چې دا الوتکه د دښمن په ډزو نه ده لګېدلې، په داسې حال کې چې طالبانو او د دې ډلې ویان مخکې اعلان کړی و چې دوی د امریکایي الوتکه ویشتلې ده. په دې اړه جزئیات اجمل انت اوروي.
امریکایي چارواکو تایید کړي چې د امریکا د پوځ یوه وړه الوتکه د دوشنبې په ورځ غزنی ولایت کې غورځېدلې. د روټرز خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي ګمان کیږي چې په دې الوتکه کې بل استن سپارو. د امریکا د هوایی ځواک کمانډان جنرال ډیوید ګولډفین د دوشنبه په ورځ واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د دی ای یوولس ای الوتکې د عملی د وضعیت په اړه معلومات نه لري. نوموړي د پیښې په اړه ډېر جزئیات هم نه دي ورکړي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطی ملاتړ ماموریت هم ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې په غزنی کې د دې امریکایي الوتکې سقوط تایید کړی، خو زیات جزئیات یې نه دي ورکړي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر له خولې ویلي له وسیط خبر دی، خو دا مهال د ویلو لپاره نور څه نه لري. طالبانو ادعا کړې چې دا الوتکه دوی نسکوره کړي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو سره یوه شریکه کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته یې د غزنی د یک ولسوالۍ په صدوخیلو سیمه کې د امریکا هغه الوتکه نسکوره کړې چې د ده په وینا په سیمه کې په استخباراتي ماموریت بوخته وه. نوموړي همدارنګه ادعا کړې چې په دې پیښه کې د امریکا د استخباراتو لوړ پوړي چارواکي وژل شوي. خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګټ تیره شپه پر خپل ټویټر د طالبانو ادعا رد کړه. وی ویل په داسې حال کې چې الوتکې د نسکورېدو د سبب په اړه څېړنې پیل شوي، خو تر اوسه داسې هیڅ شواهد نشته چې ګوندې دا الوتکه دي د ده په وینا د دښمن په ډزو نسکوره شوې وي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د امریکا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي له خولې چې د نوم یادونه یې نه ده شوې په الوتکه کې د لوړ رتبه امریکایي افسرانو موجودیت رد کړی، خو طالبان څومره د پوځي الوتکو د نسکورولو وړتیا لري. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو یو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د دې پوښتنې په ځواب کې ازادۍ راډیو ته وویل هغه حبیبي وایي هغه پوځي الوتکې چې له بېلابېلو سیمو تیریږي او هوایي ډګر ته نږدې نه وي په لوړه ارتفاع کې الوزي چې ښایي وسلوالې د نسکورولو وړتیا ونه لري. ښایي د دې کار لپاره ټکنالوژي او پرمختللې وسلې هم ونه لري.
بخواین
اینا را سرنگون بکنن، این سلاح ها را نداشته باشن. دوشنبه د ورځې په ناوخته په کې د ازادۍ راډیو خبري الوتوانېده چې د طالبانو تر ولکې لاندې هغه سیمې ته ورشي چې د الوتکه پکې غورځېدلې. نوموړی وایي سیمه کې یې د الوتکې سوځېدلې ټوټې او لږ تر لږه دوه جسدونه لیدلي. په سیمه کې ځینو کسانو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي ازادي راډیو خبریال ته ویلي ګومان کوي چې څلور تنه په الوتکه کې له نسکورېدو وروسته ژوندي وتلي خو برخلیک نه یې خبر نه دي. طالبانو په غزنی کې د یوې امریکایي الوتکې د نسکورولو ادعا په داسې حال کې کړې چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي له اوږدې مودې راهیسې له امریکایي لوري سره د سولې یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره په بحثونو او خبرو اترو پوښتي. یوه نیمه اونۍ مخکې د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین ویلي وو دوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک او مراسمو په اړه غږېدلې. په عین حال کې د طالبانو په حواله رپورټونه خپاره شوي وو چې دې ډلې له امریکایي مرکشیانو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو هم موافقه کړې. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاحکار امین الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل که چیرې معلومه شي چې په غزنی کې غورځېدلې امریکایي الوتکه رښتیا هم طالبانو نسکوره کړې نو په قطر کې د سولې پر روانو خبرو اترو اغیز کولای شي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د نیول کېدو په اړه له غبرګونونو مخبرو. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د پاکستاني پولیسو لخوا ونیول شو. د دې ډلې یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته په څرګندونو کې پر منظور پښتین د پاکستان د پولیسو لخوا لګیدلی ټول تورونه به بنسټ وبلل او د هغه د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه.
په پیښور کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین له نیول کېدو وروسته د دې غورځنګ مشرانو په پاکستان او نور نړۍ کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د پاکستاني امنیتي ادارو لخوا د دې نیونې پر ضد دي. نن د پاکستان په ټولو ښارونو او نور نړۍ کې اعتراضي غونډې او لاریونونه وکړي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو مشر محسن داوړ د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل خغلی داوړ وایي د دې نیونې پر خلاف د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا د پاکستان په ټولو ښارونو کې د اعتراضونو اعلان کوي. همدارنګه په نوره نړۍ کې هم هر چیرې چې زموږ ملاتړي موجود دي هلته سبا موږ پر دې نیونه اعتراضي غونډې او لاریونونه کوو. دا مهال موږ همدا پریکړه وکړه د وړاندې تګ نوره کړنلاره به سبا په خپل اعتراض کې اعلان
کړو.
محسن داوړ د پی ټی ایم له ملاتړو وغوښتل چې په اعتراضونو کې د سوله ییز اوسي. دا پیښور پولیسو چارواکو رسنیو ته ویلي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین خلاف په ډیر اسماعیل خان کې پولیسو سره شکایت ثبت شوی چې ګوندې نوموړي یوې غونډې ته د پاکستان د دولت پر ضد څرګندونې او د خلکو د پارولو هڅه کړې او دا یې د ډیر اسماعیل خان د پولیسو په غوښته نه نیولی. خو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر محسن داوړ پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې غورځنګ مشر ته په سوله ییزه ولسواکه توګه د خپلو حقونو د غوښتلو له کبله سزا ورکول کیږي او هڅه کیږي چې هغه له خپلو سوله ییزو فعالیتونو منع شي. په اسلام آباد کې دې خبري غونډې ته بل سیاستوال افراب سیاب خټک وویل چې پاکستان پښتانه په دې ګناه ځوروي چې خپل حقونه غواړي. په پاکستان کې د نورو ګوندونو یو شمېر سیاسي مشرانو هم د منظور پښتین نیول غندلي. دا بخنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ د پاکستان له چارواکو غوښتل چې منظور پښتین د لقید او شرط پرته زر تر زره خوشی کړي. د دوشنبه په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتین هغه عکسونه ملاس په لاس کېدل چې دی پکې د پاکستاني پولیسو په توقیف کې ښکاري او لاسونه یې په زولنو تړلي. په ګاونډي افغانستان کې هم د منظور پښتین پر نیول کېدو سیاستوالو او هم عام افغانانو پراخ عکس العملونه ښودلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر خپل ټویټر ویلي چې منظور پښتین او د هغه د همکارانو نیولې خواشینه کړې او د هغوی د سمدستي خوشي کېدو هیله یې کړې. افغان ولسمشر په دې برخه کې د بخښنې د نړیوال سازمان بیان ته په اشاره په ترهګرۍ ځپلې سیمه کې د حکومتونو لخوا د سوله ییزو مدني خوځښتونو پر ملاتړ ټینګار کړی. د ښاغلي غني تر دې بیان وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې وویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په اړه د افغان ولسمشر بیان اندېښمن کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې دا خبرې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او د دواړو هیوادونو د اړیکو خو ساتلو سره مرسته نه کوي. پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په یو بیان کې د منظور پښتین نیونه غندلی او دغه د سم دستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم پر خپل ټویټر لیکلی، ما یو آرام او موسک منظور پښتین د ورخطا پاکستانی پولیسو په توقیف کې ولید. ښاغلی صالح زیاته کړې چې تصویر د تاریخ کیسه کوي او د پاکستان د پوز مشرتابه د 1901 کال سکریپټ تکراروي. امرالله صالح ویلي دوی د پی ټی ایم او دوی د سولیز مبارزي اخلاقي ملاتړ کوي او د منظور پښتین د سمدستي خوشی کېدو وخت نه کوي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلای کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په میلمه کې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزي اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دارې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډ کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شوی وو چې نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړی وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وتلی وو.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شیرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مون باندې یو کال چر قسم را نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولې وي. تی چخکالو ته غوګ نیولې وي بازا غزر کا.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 2 تلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونی هلته د نرګس ګل مشاعره شوی، یا د مشاعره لتی رڅو کلونو را پدی خو په جلال آباد ښار کې تر سره کیده. خو څه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملی په تاریخي باغ کې شوې ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملی په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته زموږ همکار سهار ګل میرزای ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
مدانو منلا ماوی جانان خوګ دے
ل کلونو نام نه ورسته نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولور اوستل او د دغه ولایت د مملي په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناست او مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال ازار دی د مملي باغ د کم مشا د بلبل ل شغاره زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خپل د مسکا په کرم رانغه او
زم چې د نرګسو موسم غلا کما زم چې د نرګسو موسم غلا کما مون باندې یو کال چرته سمرا نغه.
د مشاعرې د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس په کې لورای ښکاری ده د امن لپاره له هیلو ډکو.
زبا باورا غوند پتا پسی بیا نگر زما تا داسی او کچی گلان شترگو که مگر زوا دا زلی پری چی دا وطن گلون او وڑیگی موسم دا زلی خزان.
دا مملی بند چی دیر برخی جگرو وی جاڑا کدی رغول غواری او زایی خلق لمسولین غواری چی تر امن که دو روز دای رغولو تا پام لر نو کدی.
عبدالله دا یو دقی کلی و سیدون گیم سی گوری چی دا نرگس گل مشایره سلگون کسانو تر اغلی دی و خزمنگ دا اطلاعات و فرهنگ ریاست نه او دا حکمت نه دغه وختونه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلې وکړي تر څو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځېږي. ونې تاسې خپله ګورئ چې ونې خرابې شوي دي ټولې نور دیوالونه ډېر زیات تخریب شوي چې دغه تخریب ترمیم وکړي او بیا رغونه وکړي.
مشرف د مملي اوسیدونکو یم باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړه شي همدغسې لکه د نن چې پکې مشاعره ده د سارانه خلک راشي او دغه باغ ته توجه وشي. دولت بېخي ورته توجه نه کوي
چې دا چنارونه ګوره ټول خراب دي چمنونه پکې خراب دي دولت ورته
افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر لیږل شوی پیغام کې ژمنه وشوه چې د دې بڼ د رغېدو لپاره به لاس په کار شي. شاعر او لیکوال امرالله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوست چې پکې راغلی
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی. په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنیو او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي. دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي.
همداشان د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړې پروژې له مخې په خپله پخوانۍ بڼه ورغول شي.
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعاتو فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوو تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو. تقریبا پروژه منظوره شوې ده. انشاءالله موږ به په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو.
د مملې بڼ چې شاوخوا 1500 کاله تاریخي مخینه لري داسې ویل کیږي چې نملا د شاه جهان پاچاهي ولور وه. که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی.
پرون کوڅه کې کباړي ماما نارې وهلې زاړه شیان زاړه ټیمان لرې چې وای خلمه پډی رمنډه خوا ته ورغلم او می ویل یکه باڑی ماما ما چوي زړونه همخلی هغړي روخندل او وی وی ساده سړیا کزړونه دوم رقیمتی وای ماتي دل بولی. دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدی خو د سترګو ل دید به برخه شوه. فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر و بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و. هغه له څه مودې راهیسې په سترګو ړوند شوی او د نورو مرستې ته اړ شوی دی. په پکتیا کې زموږ خبریال احسان آرین د فرید تسکین کور ته ورغلی او د هغه په اوسني حالت یې راپور برابر کړی.
په خوا به یې په ستونزو کې نورو ته لاس ورکوه خو نن په خپله د بلچا لسنیوي ته اړ دی. شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاسه ورکړی. نوموړی وایي په هیواد دننه درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوي چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري.
لاس کله کېږي را تکلیف مې وخوالي پخوا دومره ډېر نه و د حمل پنځمه کېږي چې دا سترګه مې له منځه لاړه د کامه یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګه مې چې دی دا پروسه کال له منځه لاړه. ولسمشر محمد اشرف غني مې غوښتنه دا ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري په کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک 6 لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي.
تسکین وای د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پکې کړي. د تسکین پلار چې په ښار کې رکشه چلوي وای دومره ګټي چې بیګاتې د کورنۍ له 12 تنه غړو سره وخوري.
وظیفه نه لرم، زه خپل شخصي کار کوم، دا شخصي مزدوري کوم، د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زه لا لاس 12 سره فامیل مې په غاړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشینه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 3 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګ فعال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی، اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې دسترګې بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارزه ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم شغل باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیرې وکړي چې د دوی درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوز پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي وختابه لپاره سیاسي حلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنۍ ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکټونکو طاهر ځلان سره شریکی کړي دي.
هنر جاج
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې 2 دیرشم کلین پوښ کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاهغي وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې د بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایو د ور کړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې کتاب سی وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعری الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعری الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دې شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتگارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا ام دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتگارو په مبارزه باندې غیز وکړه، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزه نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغسې د پښتنو خوځښتونه هلته موجود و، د عدم تشدد یا د سوله ایز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پوښتنه وکړم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په هغه لومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګی او ادبی و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلېده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مسله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دی ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې ښوونځیو ته ولېږي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجود و، د هغه باندې د واک مسله وه چې دا بیا هغه سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې واړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې واړو مرحلو سره هممهاله هم څنګه او ډیر ښه راغلی، هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې واړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې، بیا هم چې کله دی د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې او بیا وروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعرانه پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعرانه پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعرانه پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبانه پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویه کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وک او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا ترڅنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوست.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمې قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل. دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل، هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله. دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مساعده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو نصابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم. کول شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاسو سره بلد دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مونه پیژني. همت صاحب
مهرباني. مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخير ورته وایي عربی کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی، زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلي کې زیږیدلی. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو، ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوی یم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې د مې اکثر لوستي دي. هغه څه چې مال خوان را کړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پونتون کې وم، نو ستوري کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا په دا پروګرام هم درلود چې کم نوي کتابونه براغلل، د کم نوي لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کوله او پاغه باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغه کې برخه اخیستله. نو دغه وخت کې دغه وختو چې ورورو زه د شعر سر نورم بلد شوم، او دغه بلدتیا ورورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولای شم.
ما چې همدلته یو پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې دا وي پرچان کېږي، هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه په خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي، بیا د شاعری وکي. انګیزه څه وا، ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې لمخې، ځکه ستاسو مسلک یې خو فقه او قانون، کاملا تخنیکی، مذهبي او علمي بحث، لبل خو هنر، خو هغه د پښتو ادبیاتو شاعری، ولې لوی توپیر په منځ کې شته؟ ولې څه انګیزه وا؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کم وخت کې په دیارلس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دې نه مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې همدلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لفقي قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک یم، احوال ته مور سره عربي ادب هم لوستی دی. عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پاره ډیر اساسات خې دي. په دیني علوم د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه دی، د سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربی، چې پای کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته. دی په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یی دښنه معاصر لیکوالانو د شعرونه، نو دا لوستل دا ولوست دي. هم تدریسی درسی لوستی دی او هم مطالعه کړی دی، نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربی ادب درستورو تاثیر هم وي، خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن هغه شرایطو چې سړی اړ کوو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر ژبه ځانته پیدا
کړي. شعر ژبه دیوازې پښتو ده که نه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، ما تر اوسه پورې پښتو کې لیکلی دی، خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې، کله کله مزاحیه شیان مې په عربۍ کې لیکلی دی.
داسې م کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړې دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري، او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکې شته دي، نوی موضوعات پکې شته دي، نوی مضامین لري، هغه څه پکې شته دي چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نویل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران، اغا کتاب را جمع شوه ده په نام د پنوامه د السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوه چې د نبی اسلام در اتګ نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو دری قبیلې او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خشې رو وای نو انعام به ورکو، د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړیدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړیدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوم دغه نورسته په معاصرو کسانو کې هم چې کوم شاعران مې خوښ شوي دي، دغه شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې را ژباړلې دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعره ده، سواد الصباح د کویت یو شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، ایلیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب عریضه دم په اروپا کې اوسېده. دښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې سید ولما کوم چې خوند راکې هغه به ژباړم، ډیر زیات مې ژباړلې دي.
موږ اوریدونکي به موس په تمه هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه څه واورو، نو که تاسو را شعر وینو خامخا به اوریدونکي اوس تند وي ساده شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تروری در انګدې نه دې ګورم، تروری در انګدې نه دې ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزون کې پردې پرانی ز دربانا، سوزون کې پردې پرانی ز دربانا، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوره مې پزړه ده، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مست باد غواړم، د اروا په میو مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بل شمع،
نو یو زیم
یو مې زړه دی بل شمع، اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې
شیان دی چې پراته دی زنی جباړی دی زنی تخلیقی ادب دی شعرونه دی غزلونه دی خو دو کتاب من تر وسه پور چاپ شوی دی چې یو د بنوایان ترجمه ده
بالکل
چې د بیوستان په نوم ترجمه کړی دی د وکتور هوګو ناول مشهور ناول دی او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوشا کې مې چاپ کړی دی چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي نو دا ډېر پخوا چاپ شوی دی اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده خپل کتاب مر سره نشته
او نصر هم لیکي که نه یوازې
نصر هم لیکم خو نصر زما ډیر زیات کمی چې می تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي مثلا د یو چاپ کتاب باندې می لیکلي دي د چاپ یو شعر می سری زل لیکلي ده یا د چا د شاعرۍ په اړه می سری لیکلي دي همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې می لیکلي دي او علاوه د دینه د مجلو سره همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي
تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ اوس د زرپانی واره رسیدلې او د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغه پاڼې کیسه وګمه جبار خیل کوي
نیازبینا حسی په نامه نیازبینا وا نه یې په دې دنیا نازو او نه بل څه نه لچا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله بس دا وا او ټول ورځ واګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي وشي به هم له خندا نه نوي خالي خدا سے خلقی ہم پدی نا ترس نڑائی پیدا کڑی چی پٹول عمری ہم خندہ ہون لید خندہ خلاص چی یو کپ مڑائی ہم پا آرام اور تن رسی ددی سپیرو ل جملی یو ہم نیاز بینا وا بالا کلو نئی شبی بوچی نیاز بینی ل خوشالی سرا جان کڑے و د خوخی ل خارا ډیر لری وتلی وا د نیاز بینی د زړګی خار ګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی بوچی کله پلار او مور لدی نړی خدای پامنی اخستی وا څوار لسبین د لسکاله خو وی کیږي چې د خپل تر په کور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغل توپ د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټه خلاصې کړې سوې موراز د چی لډوړې یو مړی هم نه دکړې بس داوا او کار کبل کار وزګار شو بیا به د تر د خزي صبرینه په قرار نه شو کېناسته کله به یې د هویس په کوسپور او تاغنی ولې وو او کله کله خو به یې د څو سپلک سره سره په بدرادو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خبره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سونه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجرې مرداري څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده ښه ژومه بهیي همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیرې زه تا نه پېژنم وړه را سره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تېر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې دنی بیا به میله لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي څه ته لا څه په مکارۍ وایي زما دې خدای تصور وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته نو په ځان پویه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخی خلاصولی یې نشوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پویه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینا لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنگ ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچو، لکه د اسمان له مالک چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیاز وینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیاز وینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وه ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ور غږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه را ووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینې لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشئ تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي، مینه درسره لرم ستا زړګی.
مین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوګیانو مملي لرغونی باخت زو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وګمې ستایي او په همدې پارسر راټول شوی دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انور الحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ ورېښمین خیال په بڼه دراورو. ورېښمین
خیال
ٹولی بت کا دیوی حرم رہ نہ گئے زلت می سوک کلے سنم رہ نہ دے او چاہتا چی مولارو کی گلان شندل چاہتا چی مولارو کی گلان شندل حغا خو زمنگ پچم رہ نہ گئے او تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی تل دسپینو لیچو پا خنجر رازی کلے دا مسکا پا کرم رہ نہ گئے او زم چه د نرګسو موسم غلا کما زم چه د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي زم چه د نرګسو موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخ کالو ته غوګ نیولای وي تی چخ کالو ته غوګ نیولای وي بازا غزر کا قدم
زرز سترگی لکهوری را تناسی که کشان پشانت دنگ غڑی گرزی سپیدی ده شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی دا بسوک بی چه پزرمی را وریگی تو مسکا مسکا روان در درومی ده ٹکری پسک ده زان پسی راکاگی ده غزل پسیر پراز په مسکا مسکا روانه در ادرومی د ټیکری پیسکا د ځان پسې راکاږي د غزل پسې براز د زړه راس پړي په پاړ جن شونډو رو رو چدګي ګدا بسوکوي چې په زړه میرا وریږي د حمید د رومانی غزل پسیر د شهدا د تخیل اخری حد ده د خوشحال غند بیدار په جار وای یا ننګی پا غندې ته پاتې کیږي دا بسوکوي چې په زړه میرا وریږي دغه کچکاری ملګرو تیر ماخام کړی دی رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړی دی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی تا ته دښمن کور ته درغلی تا تندی تریو کړی دا بې پښتو عمل دی دغه کار د خام کړی دی دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دا خلک ځکه زما سترګو ته لیدی نشي چې دوی زه راتلی یم او ما یې احترام کړی دی دښمن ستا د زنکدن شي دومره اوږد لکه زمونږ وطن کې چې ستا جنگ څومره دوام کړی دی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی د بل په خوله یې د خپل ورور زړه کې چاړه منډلی او دغه کار تل د غیرت په نوم د اقام کړی دی.